سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو پسندل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزه په ګډون نه هتنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سري محکمې په لمه کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع دي کو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوې دي راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لسنی دروسه په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیل تورون لکبله په درو وهل شوې دي د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي د کابل جلال آباد لوی لار لغرڅکا د ټیکو د خویدو لکبله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تک راتک پرمخ تړل شوې ده په خبر کې لټول مسافر او موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تک راتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تک راتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجوري په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قومندانۍ وایند احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل د انجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګي شي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیرې دي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته اول وی دی او ډوب شوې دا دغه سرچینې په خبرت روسه د انجونو جسدونه نه دی پیدا شوی خو د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویل دي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له همدې خلکو د ژغورل هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنه خار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسیدلې دي د دې ادارې په وینا په دې خار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوې دي او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او شورین عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنه خاروال ویلي چې په دې خار کې خایشل زر کسان مړه وي د لس ورځې مخکې تر سختو اوروختونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه خار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی تبي ناورین سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکه په فائنل یا پایلوبه کې ماته ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټو نو مړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټول لوبډله په 1400 اورونو کې په 500 منډو اوټ شو د هند محمد سراج په 2 اورونو کې د یو شمنډو پور کولو سره تر ټولو ډېری وکټې پاکدانی واخیستي په دې کې په اور کې د لورو لوبغاړو اټکول هم شامل و د نموړي ترڅنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټ واخیسته د هند توپهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په شپږ اشاره و ورونډه کې بغیر د کوم وکټ له غورځېدو پوره کړ بوشمن ګل وویشته ویشان کشندر ویشمنډي جوړ کړی دی محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر دیرشمه پیل شوی د ټورنمنت کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې لسیالۍ و بهر شول خبرونه مو واوریدل له وړاندې درس دا مطالب لرو وړاندې بر سره واورئ چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منظیر کاکړ سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبر کړو د به هم سره واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندۍ اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه پاسل کې د انسان تختونه په معنا ده دا چې ویلي د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان انجونې اخیستل د انسان تختونه په معنا ده د همدرته لپاره پور کې وایي په کونړ کې بیا د وی موسیل خو خلکو ته مرسته وشل شوې دي
زه خپل مایې ما کور کې نور مالمین هم لرم یو مخور ده یو مورور ده موږ درې نه پر مالمین یو خو خیر ناس موږ سره ډېر کومکونه مختم کړی دي موږ ډېر خوشاله یو موږ واړو چې نور کومکونه مرسته وکړي
په دې اړه به هم را سره واوري چې آسیایي لوبو ته طالب چارواکي البته د طالبان د حکومت لخوا لوبغاړي ورځي خو هېڅ یو ښځینه لوبغاړی پکې نشته چې ولې او دغه وخت ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي په دې اړه تر وړاندې جزئیات لرو ملتیان غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د پایل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې وشمیر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دخار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه خار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د دیول لس بسیمه که کورونو تنه نواتل او حقایی و پلاتل. دوی په چک پوینتونو که لخل کود سخد دوی دا اسناد غوخته نکوی. دا پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدی نیوله، دا افغانان نیول دیر جدی شویدی.
کار شده تشه از یه هم کده بیشتر میکنن.
خو هغه ونویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوی دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
همدا اوس زه تاسو سره غږېږم، د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو د پښتنې ګرویګنې کېږي او ځانونه سره بیایي. دا نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مسات د څو روپیو په خاطر.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل اکسپانا یا په خوانی ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه ده تایید شوې. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکی عزیزی ازادي رادیو ته وویل
نیول ډیر جدي شوي دي. ته چویسه نه لرم، موږ هره شیبه ډارېږو. زه غواړم چویسه ترلاسه کړم خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. نه پوهېږم چې زموږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مردم اسایت هم حتی ریجیک شده رایسته. بسیار مشکلات ویزه است.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بې اسنادو افغانانو نیول زیات شوي وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بېرېږم، ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتما یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انورالحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغو افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیستی چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړي ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلې منځه کاکړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د جریمې په نوم یوه لایحه په ځینو واټساپ ګروپونو کې لاس په لاس کېږي او ویل کېږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوې ده چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. یاده لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خپرول هم تایید کړي، پکې ویل شوي د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسېدو موده یې له 2 اونیو تر 1 میاشتې پورې وي $500، تر 3 میاشتو پورې $200 او د یوه کال لپاره $400 ده جریمه کېږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي.
اغلی کاکړه دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم تاسو مخکې مو ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم دا لړۍ پیل شوې ده. هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه؟ هلته بله څه خبره ده؟
او بالکل، د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی د هم اعلان کړی دی چې موږ به د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. نو او خو دلته لبد امرغه چې کوم رجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول، نو پخ کې چې زما سي زیات تر افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو او پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
اغلی کاکړه دغه افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلي کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته یې پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نظر د فاز جاری شوی دی. په دې کې دا کوم پی آر کار دی د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا 1 جون وو بیا دې ختم شوی، خو دلته په پاکستان کې مثلا 2 کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کولو په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی تر هغو پورې باید د افغان کډوال چې دی نه شي سټړي د څوک سي پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه کړو، عدالتونه د خپل ګورنمنټ یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنټ د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شوو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونو سره زمونږ چې کله هم خبرې شوې دي نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول وو چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې. اوس په کراچۍ کې خاص کر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا چې د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دور ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړۍ پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلی اوبو ته د طالبانو حکومت لخوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږد پرېکړې د ورزشي ټولنې په تېره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیلی اوبو کې د ګډون په موخه به د 1900 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت لخوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پرېکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورټ ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل دی راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1900 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومو غوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اټل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغاني ماشومې د فرزندې اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوډ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی دغه افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د 2 میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندې اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کېږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشارې سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سختدریزو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې 2 میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مز چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مز او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان ولس له امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مز په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 5 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دي او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې د شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې دا هم راغلی چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیته نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیري قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلیې وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مست کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري، او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مست له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز با پا ختیس که کندر ولایت تور شده خیر و ناس طولن لخوا ده هیوات پنه ولایتونی که یو زرو و سوا بیوزل و غریب کرنی و سر ده خوراکی توکو مرستی ویشل شویدی ده غمرستی چی هری وی کرنی تا ده نجدی چلور زرو افغانه و پرزخت اورا بورا غوری وریجی لوبیا شین چای و نور شین ورکول شویدی. یاد خوراکی توکی ده یوش میر لندن میشتو افغانانو پا مالی همکاره یخستل شوی و تفصیل لسیمی پده راپور که
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولس سوا کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونه نورستان کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره چې د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړه دي، 5 لیټره چې دی دا غوړي دي، 5 کیلو بوره ده، 5 کیلو دال دي، 5 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا و زموږ فعالیت.
هغه به یاد خوراک کی توکی په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د ذکریا مسجد د لمونځکوونکو په مالی بس پنه اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو مې خور ده، یو مې ورور ده، موږ درې نفره معلولین یو. د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، موږ ته ډېر خوشحاله یو، موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,500 غریبو او بېوسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بېروزګاره شوي او د بېروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم وخوړل شي، په مرستو او خیراتونو دغه ستونزې نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یوش میر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې آن دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په غږ سره پیلېږي.
د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ادا پر بنسټ د طالب ځواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او زګیرویو غږ دی. په دې ویډیو کې چې د ثبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پیپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بېلابېلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللی وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سمې مشکل نه چپاناس موکساس کاسي طرف طرف شور نه مخره،
موږ په منظم ډول ولاړو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستي وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دې خوا ها خوا کشي کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالب ځواکونو د ګریده نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تا جلوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید د داسې قضیو او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. پوښتله مې لاس یې لرې کړم، 15 څپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالۍ او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام که او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دی چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام برو خطر هغه وړاندې ورسو د دې ساتل.